پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ. خوړومبې د اسرار له مومن نه د دې وخت خبرونه اورو.
لنډیز د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې نن چاودنې شوې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې د فاټا شاملولو لړ کې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. او ایران، روس او اروپایي طاقتونه چې له تهران سره یې د 2015 کال ټومبي تړون لاسلیک کړی هوډ یې څرګند کړی چې د تړون ته به احترام ورکوي. اوزه خبرونو تفصیل. د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې نن چاودنې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش مشالې ډوتویل چې لومړی ځانمرګي حمله د کابل خار د لسم امنیتي حوزې ته مخامخ شوې چې د زیان په اړه معلومات نشته. څو شېبې وروسته له هغې د کابل خار لسم حوزې ته مخامخ دوه ځانمرګي حملې وشوې چې د لومړی معلوماتو له مخې دوه زخمیان له دغې پیښې روغتون ته لېږدول شوي. ښاغلي دانش هغه راپورونه رد کړه چې دغه حمله په دغه سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای پر مرکزونو شوې دي. تر اوسه د دې حملو ذمواري داعش بخنه غواړم. تر اوسه د حملو ذمواري کومې وسله وډلې نه ده منلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سید خورشید شاه ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې د فاټا شاملولو لړ کې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. خورشید شاه دا خبره تېره ورځ په سوات کې یوې خبري غونډې ته د مینا پر مهال وکړه.
بڑی واضح ہے کہ ہم ډیر واضح ده چې مونږ پټه په پاکستان کې شاملول غواړو او دا مونږ دولت ته یقین ورکړې چې عین کې بدلون لپاره د پیپلز پارټي سره شپږ سلويخ ممبران شته او قانون پاس کول لپاره د هغوی حاضری او بیا سنټ کې هم د پیپلز پارټي ممبرانو حاضری یقیني کول لازم کړې.
د پاکستان سیاستوالان د فاټا راتلونکي اینیو انتظامی حیثیت په خپلو کې سره ویشل شوي. ځینې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. تیر مخام د پاکستان افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو په تورخم دروازه کې ملاقات کړي. د خبر انتظامی چارواکي وایي له افغان پلاوي سره د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ او نورو پاکستاني چارواکو په تورخم کې د کسټم پر ودانۍ، کډوالۍ، نادرا دفتر او امپورټ ایکسپورټ ټرمینل په اړه خبرې کړي. د خبر ایجنسي پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب تیر مخام په دې اړه مشال ډوته ویل چې له افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره د کسټم کلیرنګ ایجنټانو په غوښتنه د خالی او اتوار ورځو رخصتی اهم ختمه کړي چې دارنګ په دغه لارې ګړنه جوړیږي.
پای کې سه فیسیلیټیز دی وختلې چې د اتوار پر ورځ د کسٹمز مونږ ته اویلیبلټی چې کلیرنس ورکیږي. 24 غنټې د مونږ ته سہولت وي چې مونږ خپل فایلینګ کول شو د ګډز.
یاد وی چې د 2018 کال د جون میاشتې راهیسې پاکستان په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسناد او افغان او پاکستاني وګړو ته تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل له قومي اسمبلی منظور کړ شوی چې د ولسمشر د لاسلیک وروستو به قانون شي. د نهې په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې دغه بل د پاکستان پیپلز ګوند نوید قمر وړاندې کړ. د نرخزیانو د حقونو بل کال 2018 قانون وګرځي نو له دې سره به نرخزیانو ته د شناختی کارډ او پاسپورټ جوړولو او ووټ ورکولو حق ترلاسه شي. پر دې سربیره نرخزیانو ته به د وراثت، تعلیم، روزګار او ولسي عهدو ساتلو، د صحت او د اجتماعي ازادۍ حقونه اهم ترلاسه وي. مشال ډوته وغستې. د افغانستان د بغلان ولی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د ولایت تالا او برفک ولسوالي نیولې ده. ولی عبدالحی نعمتی تیره شپه مشال ډوته وویل تالا او برفک دا شبر طالبانو تر کنټرول لاندې ده. نوموړي وویل د ولسوالۍ له امنیتي ادارو سره رابطې پرې شوي او د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. ایران روس او اروپایي طاقتونه چې له تهران سره یې د 2015 کال ټومي تړون لاسلیک کړی هوډ یې څرګند کړی چې د تړون ته به احترام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې امریکې له یاد تړونه د وتو پرېکړه کړې. ایراني ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هغه خپلو سفارتکارو ته امر کړی چې له چین، روس، برتانیا، فرانس او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران ته به د هغو ټولو هیوادونو سره د همکارۍ له وجې د ګټې ترلاسه کېدل برقرار وي کومو چې اټومي تړون ته د احترام ورکولو ژمنه ښودلې. او که څنګه روحاني ویل که چیرې موږ د تړون د نورو غړو له همکارۍ د دې تړون اهداف ترلاسه کولی شو نو دا به بیا پر خپل ځای وي. البته روحاني دا دړکه هم ورکړه چې که چیرې د امریکا له وتو سره دوی ته د تړون اقتصادي ګټې ترلاسه کول ناممکن شي نو بیا دوی هغو اټومي فعالیتونو شروع کولو ته چمتو دي کوم چې دوی د اټومي تړون له مخې د بندیزونو نرمولو په بدل کې درولي. دا په اصل کې ده چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې امریکا به د 2015 کال د ایران د اټومي تړون چیرې په خبره له لومړۍ ورځې د خامې اوډکتې وزي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دی وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي.
بلخو د فرانس برنچر وزیر اهم نن ویلي چې له ایران سره شوی یاد تړون ختم نه دی. او د امریکا بلوچستان وزیر وایي هیواد یې په کوریایي ټاپو کې د امنیت خوندیتوب په خاطر له شمالي کوریا سره کار کولو ته ژمن دی. ای پی او رویټرز خبري اجنسونه وایي مایک پومپیو دا څرګندونې نن په پیانګیانګ کې د شمالي کوریا له چارواکو سره په ملاقات کې کړي. پومپیو چې دا وخت په شمالي کوریا کې دی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د سرمشریزي پلان ته حتمی شکل ورکوي. امریکایي چارواکي وایي د امنیت وزیر به یې په شمالي کوریا زور راوړي چې په دغه هیواد کې قید امریکایي وګړي خوشي کړي. پومپیو د شمالي کوریا چارواکو ته وویل موږ د لسیزو راهیسې مخالفین پاتې شوي یو، اوس موږ تمه لرو چې د شخړې د حل لپاره ګډ کار وکړو. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به یې له فرخنده سره اورو.
یو امریکایی ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115.40 او 115.80. یو یورو په 113 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 1.13 او 1.15. د عرب اماراتو یو درهم په 1.90 او 2.10 او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3 شپېته پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 15 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو سلیریش ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.2 او کم نه کم 19، په بنو کې به 3.2 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.2 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مور د زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د کابل خار په بلابل سیمو کې 14 اوریدل شوې دي. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي فاټا اصلاحات د واک پر خودونه وړاندې عملی کی. خو د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو مشر اعجاز مومن وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي پښتنو د پاکستان لپاره ډېر قربانۍ ورکړي دي او باید د غوښتنو او جذبو قدر وشي.
پختونو نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے.
د پاکستان قومي اسمبلی د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منظوره کړې ده.
دا خو خبره ده، مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي چې دا زمونږ ټپ کې د خوجا سره سره ظلم دی او زیاتې دی او اوسه پورې به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا مې لوښ.
زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ ډومبه موضوع ته د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې چودنې او ډزې اوریدل شوې دي. په دغه اړه باندې د چرواکو له خوا لاسنه دی ویل شوې چې په دې کې د مرګ جوبلې په اړه معلومات څه دي. له کابل زموږ همکار اکرام الله اکرام موږ لا نور تفصیل راکړي.
نن غرمې وړاندې 11:00 او 1:30 د کابل خار دوه سیمې د انتحاري حملو شاهد. د کابل د سیمه دیارلسم امنیتی حوزې مخامخ یوه چاودنه او انتحاري حمله خودکشي حمله صورت نیولې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وایا نجیب دانش په وینا له انتحاري خودکش حمله نه وروسته د غلطه څو تنه وسلوال مخالفین یوې ودانۍ ته ننوتي او په بیلابیلو سیمو باندې ډزې کوي. جګړه لا هم دوی سره روان ده. دوی د مخالفینو د شمیر په اړه معلومات نه لري چې څومره مخالفین په دغه ځای کې ځای په ځای شوي دي. د تلفاتو په اړه هم لا معلومات نشته. همدې سره هم مهاله له دې چاودنې نه څو شېبې د کابل د شهرنو سیمه کې د لسمې امنیتي حوزې مخامخ دوه خودکش حملې شوې دي او دغه نه وروسته یو ډله مخالفین د یو خصوصي بانک پورې تړلې یوې ودانۍ ته ننوتي دي او د لاغه ځای په بیلابیلو ودانیو باندې ډزې کوي. دلته هم جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وایي چې دواړو سیمو ته مرستندویه پولیس او ځواکونه رسیدلی دي او ډیر ژر به پاتې کوم مخالفین چې دی او په جنگ اخته دي دوی بل خونه وګرځي. تر دې دمه یوازې د 15 تنه ټپیانو راپور ورکړل شوی دی چې بیلابیلو شفخانو ته انتقال شوی دي. د لومړنۍ معلوماتو په اساس د نورو تلفاتو په اړه لاس نه دی ویل شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې وفاقي حکومت هڅه کوي چې د خپلې 15 کلنې دورې له بشپړېدو وړاندې په فاټا کې اصلاحات راولي او په دې لړ کې هر څه له ټولو ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته زر تر زره وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
په اسلام آباد کې له پرونی غونډې وړاندې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې په دوشنبه هم د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه شوه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو اندیښنو له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې و. د فاټا د وکیلانو سازمان یو مشر اجاز محمد وای موجوده حکومت په داسې حال کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو هڅې پیل کړي چې د دوی حکومتي موده په ختمېدو ده. نوموړي تور پوری کړ چې د حکومت اوسنۍ اقدام د اصلاحاتو عملي کولو لپاره نه دی بلکې دا د هغوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره یو کمپاین دی چې د فاټا لوله څخه پری ووټ واخلي.
نمائندگی ورکول ترمیم کے ہر سکے کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ اختیارات
د روان میاشتې په دویمه نیټه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان غونډې ته ویلي و چې په فاټا کې به بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال اکتوبر میاشتې وړاندې ترسره کوي او د صوبای اسمبلی لپاره به د ټاکنو په لړ کې هم د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن له مشر سره تر سلا مشورې وروسته د هغې نیټه ټاکي. د حکومت سلاکار او د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا مشر امیر مقام وای چی د دوی ګوند چې لکله راهیسی په حکومت کې راغلی نو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې تر ډیره حد کامیابی هم تر لاسه کړې ده.
حکومت
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ د فاټا له ځینو پارلماني غړو سره ملاقات وکړ او ورته باور ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې به له فاټا څخه د اف سی آر پر ختمولو سربیره په ان اف سی ایوارډ کې ورته 3% برخه هم ځانګړې کوي چې پر صحت، تعلیم، بنیادی ډانچې او د زراعت پر پروژو به لګوي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سید خورشید شاه ویلي دي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا شاملولو لړ کې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په سوات کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. خورشید شاه زیاته کړه چې پښتنو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین غوښتنې له پامه نه غورځي. نور ته تفصیل د سیمینار زموږ د همکار پر راپور کې.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د پاکستان پیپل پارټۍ رهنما سید خورشید شاه سوات کې خبري غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې پاکستان کې بعض سیاستدانان ډېر غیر ذمہ دارانه بیانونه ورکوي چې دغه خبره نه ده. دوی د پاټا په حواله وویل چې پاکستان پیپل پارټي پاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو واضحه پالیسي ده.
بڑی واضح ہے کہ ہم پاکستان میں فاٹا کو انضمام کرنا چاہتے ہیں.
ډیر واضح ده چې مونږ پاټا په پاکستان کې شاملول غواړو او دا مونږ دولت ته یقین ورکړی چې آئین کې بدلون لپاره د پیپلز پارټۍ سره شپږ څلوېښت ممبران شته او قانون پاس کولو لپاره د هغوی حاضري او بیا سنټ کې هم د پیپلز پارټۍ ممبرانو حاضري یقیني کولو لازم کړی. ولې ما ولیدل چې دا خبره زه په ریکارډ هم راوستل غواړم چې تېره ورځ غونډه کې زموږ او د نورو جماعتونو د پاټا په اړه واضحه پالیسي وه، ولې قانون سازي بل ورځ ته وغځول شوه؟ ځکه چې صرف دوه جماعتونه یې مخالف ول. د حکومت مقصد هم دغه دی چې یو اړخ ته د پاټا ورسته وای چې موږ تاسو سره یو او بل خوا وای چې اوس وخت نشته موږ څه وکړو.
د
مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د منظور پښتون غوښتنو په اړه د یو سوال په ځواب کې وویل،
پختونوں نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا.
پختنو پاکستان جوړور کې لوی کردار ادا کړی او د دې کې د پټا خلکو چې ورته مونږ او یا کالو کې مکمل پاکستانی حیثیت نه دی ورکړی. د پختنو د خپل ځانونو قرباني ورکړي او پاکستانی مضبوط کړي، نو مونږ ته احساس کول پکار دي چې پختانه، بلوچستان، سندیان یا پنجاب مونږ ټول یو شان یو او پاکستانی یو. زمونږ د جذبو احساسونو فکر پکار دی. دولت به هله مضبوط وي چې د هغې ټولې صوبې مضبوط وي. څوک هم نظر انداز کول نه دي پکار. خورشید شاه په دغه مهال زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې راتلونکي ټاکلې په خپل وخت کولو په تمه دي او کچرې دغه چا هم د ځنډ ښکار کولې دوی به مخالفت کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونې دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکړي دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تر اوسه یې د زرګونو ورکو پښتنو په اړه کره معلومات راغونډ کړي دي. د دوی د معلوماتو له مخې د پښتنو په ګڼو سیمو کې خلک ورک دي، خو د پاکستاني حکومت لخوا د ورکو کسانو په اړه جوړ کمیشن وایي دوی ته له ټول پاکستانه څه کم 15,000 کیسونه ورغلي دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي خلک ورک دي خو دومره نه دي لکه څومره چې ادعا کوي. بوروال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تر اوسه یا تر 8,000 د زیاتو ورکړل سوو پښتنو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ بلال محسود د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دا کسان یوازې د هغو سیمو دي چې د دوی جوړې کړي ډلې ورغلي او معلومات یې راغونډ کړي دي. بلال محسود وویل دوی ته چې څنګه د هرې سیمې د دورې پر مهال معلومات ورکول کیږي له هغه ښکاري چې په ډیر لوی شمېر پښتانه ورک دي.
موسر چې کومه ډیټا جمع شوه د تاسو نه د برر نو نور هم چې موږ کومه لکه ته لاړ شو نوې ډیټا دا کوي هغه موږ کله موږ ته پوسو کوچا د تاسو مخ نه درځ کړی دا اکثر خلک دا جواب دا موږ نه درځ کړی یعنی په تاسو نور هم ځکه کېدل شي نور ټول لکه ته کوم موږ څنګه هم لري دا یو هغه هم لري دا او چې کله موږ ډیټا جمع شوه تقریبا 5000 نمبر دا
نموړي ویل چې څه باندې 2500 کسان تر اوسه پیدا شوی او خپل کورونه تستانه شوی دي چې ل شاو خاص پیتو سره دوی په خپل لید کاته کړی دي د پاکستان د سپریم کورټ په امر د حکومت لخوا د ورکو کسانو په اړه جوړ کمیشن پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د روان 2013 کال د مارچ میاشتې تر پایه ل ټول پاکستان څخه د 4925 ورکو کسانو په اړه دوی ته کیسونه ورغلي وو چې نور یې دوی هوار کړي او اوس یوازې 1110 پاتې دي بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای دوی هم د ورکو کسانو په اړه د شکایتونو یو مرکز لري او هغه ته چې څوک د خپلوانو د لادرکی معلومات ورکړي نو یوازې پر هغه معلوماتو باور کوي ډاکټر مهدی حسن ویل په ورکو کسانو کې یو هغه دی چې جاسوسي ادارو وړي وي او بل هغه دی چې کورنۍ ته له حال ورکول پرته په ناقانونه توګه نور ملکونو ته پر لار ورک دي او یا هم په هغه ملکونو کې ورک دي
ټولو خطرناک کیسه دا ده چې جاسوسي ادارې یې وړي او بیا یې عدالتونو ته نه وړاندې کوي خو زما په خیال د داسې خلکو شمیر به داسې په زرګونه نه وي لکه څنګه چې یې ادا کیږي
خو د پښتون ژغورنې مخکښ بلال مسعود وایي دوی تر ډیرو کره معلوماتو وروسته یو کس د ورکړل شوو کسانو په لیست کې اچوي
کله ورک شوی دی د شناختی نمبر یې دی پرمننت ایڈریس یې چرته دی او د کوم ځای نه اوچت شوی دی دا موږ چې کومه فارم جوړ کړی په داسې دغه شیان دی او چې کوم د دغه کور ور پس ویل ایو ورو ویل تر بو ویل کله موږ دغه نمبر هم پکې دی چې دا موږ د اسلام مراد شو موږ یو دغه نمبر باندې کانټیکټ کوو
د ورکل سو کسانو را پیدا کول او عدالتونو ته سپارل یو له غوښتنه ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ پاکستانی ریاست ته وړاندې کړی دی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د پاکستان قومي اسمبلی د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منزور کړې ده چې د ولسمشر د لاسلیک وروستو با قانون وګرځي د دې پرمختګ په اړه د نرخزیانو د حقونو مبارزه کوونکي او خپل نرخزیان څه وایي راځي چې د احمد شاه اعظمي په راپور کې وو
په اسلام آباد کې تیر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي د غړي نوید قمر لخوا د نرشزیانو د حقونو بل کال 2013 منظور کړل سو لکه وروسته چې به نرشزیانو ته د شناختی کارت پاسپورت او ووټ ورکول حق ترلاسه شي د منظور کړل سوی بل یا قانوني مسوده تر مخه به نرشزیانو ته د وراثت تعلیم روزګار ولسی او دو ساتلو صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه شي چې بل پاکستاني ته ترلاسه دي د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو د ټولنې مشري فرزانه مشال رادیو ته د دې بل پاړه ول چی پر نرشزیانو د وهلو ټکول پیش رامنځته کیږي او هغوی وژل کیږي خو څوک یې هم پښتنه نه کوي د نوموړي په وینا له دې قانون سره به دوی ته تر څه حده تحفظ ترلاسه شي
دا خو خبره ده مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي چې دا زمونږ کې پکې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی او اوسه پور به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا مې لوشي چې تر کومه پورې دی خلکو ته سزا نه مې لوشي هغه ګوره چې کوم لکه زمونږ د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شي چې چالو شي او هغه پښتانې تلاشي نه پیسې ورکي نو کاغه ډېر زیات زیاتې دی نه په پیسو خلاص
د نرشزیانو د حقونو لپاره د کارکونکو تنظیم بلو وینز یو مخکښ قمر نسیم وایي چې دا د حکومت او پاکستان پیپلز ګوند لوی اقدام دی خو په کار ده چې اوس د دې د عمل کېدو لپاره اقدامات وکړل سي ځکه چې په پاکستان کې قانون سره خو عمل کېدل یې ګران دي
پاکستان کی سپریم کورٹ آرڈرز موجود ہوں دا نادرہ پالیسیاں نے موجود ہوئے ہو دا قانونی شکل داغی موجود نو نو دن داغی حقوق تا اونن داغی دا وجود چکم دا منلو دا پارا دا دا پاکستان پہلا قانون سازی دا خو بونگا گبور انو چی قوانین موجود دی خو با افسوس دا دا چی پاکستان کی قوانین خو جور چی خو باغی بانی بیا عمل نکی گی دا زنانا و حقوق حوالے سر دن پوری سمر هم قوانین جور شوی دی دا حقوق و حوالے سر نو داغی پا عمل دارے و پا اطلاق حوالے سر سیریس سوالونا وجود دی و باندې عملونه نه شي ویني ګورو چې حکومت څومره سیریس دی چې دغه پاکستان سره څومره فائدہ ملایوي یو کنه
د دا بیل په داسې وخت کې منظور کړل سو چې لا اوس هم په پاکستان کې په نرښځیانو د تشدد یا زور زیاتی لړۍ دوام لري، او تیر اونۍ د خبر پښتونخوا په منصره کې یو نرښځی ووژل سو او په پېښور کې بیا یو نرښځی ووهل سو. دا بیل لومړی له سینټ منظور شوی او پرون قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سو. د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین له لاسلیک وروسته به دا بیل په باقاعده توګه قانون وګرځي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته امر کړی چې په یو ونه کې دننه دی پریکړه وکړي چې په اصغر خان کیس کې بس ګامونه اخلي. پرون سپریم کورٹ د پخوانیو پوځي جرنیلان وغه درخواستونه رد کړل چې پکې غوښتنه شوې وه چې د اسلامي جمهوری اتحاد جوړولو لپاره په مبینه توګه د پیسو ورکولو کیس ته دی بیا کتنه وشي. دغه موضوع باندې زمونږه همکار اسرائیلم مومن د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړ.
د پاکستان سپریم کورټ پرون حکومت ته امر وکړ چې د پوځ پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال اسد دورانی خلاف د عدالت لخوا د شوې پریکړې په بنیاد دی ګامونه واخلي. په دغه دوو پخوانیو پوځي جنرالانو تور دی چې د 1990 کال په لسیزه کې یې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو په مشرۍ د حکومت ختمولو او د اسلامي جمهوری اتحاد جوړولو لپاره یې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون ځنو نورو سیاستوالانو ته پیسې ورکړې وي. د قانوني چارو په نور عالم خان وایي که د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په پلټنو کې ثابت شي چې یادو پخوانیو پوځي چارواکو او سیاستوالو واقعي همدغه کار ترسره کړی وو، نو غټه سزا ورته کېدای شي.
دا ایون پیغه کې مرادي په آرټیکل 6 کې مرادي چې دا د ملک په یو داسې ځای کې دی دا هغه کړی دی دا د پاکستان یې غنه انکار کولو برابر دی. نو په دې کې چې دی دی ته 14 سال چې دی سزا ملاوي دی شي او پابندین
پیس لګیدې شي. یادې وی چې پرونو سپریم کورټ د یادو پخوانی پوځي جنرالانو هغه درخواستونه رد کړل چې پکې غوښتنه شوې و چې د اسلامي جمهوریت اتحاد جوړول لپاره په مبینه توګه د پیسو ورکولو کیس ته دی بیا کتنه وشي. دغه کیس د هوایي ځواکونو پخوانی مشر ایر مارشل اصغر خان عدالت ته وړی وو. په دې مقدمه کې په کال 2012 کې سپریم کورټ د پوځ پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ او د ISI پخوانی مشر جنرال اسد دورانی په سیاستوالانو د پیسو ویشلو ذمہوار ګرځولی وو او د هغو پر ضد یې د ګامونو اخیستلو امر کړی وو. د هغه وخت چیف جسټس دا هم ویلی وو چې کومو سیاستوالو دغه پیسې اخیستي وي نو د هغو په اړه دې هم پلټنې وشي، خو حکومتونو تر دې دمه په دې لړکې هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه ده کړې. خو د پاکستان سپریم کورټ موجوده چیف جسټس پرون حکومت ته امر وکړ چې په دې لړکې د عمل درآمد کولو په اړه دې په هفته کې دننه پریکړه وکړي. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد وایي دا ممکن نه ده ځکه چې حکومت له پوځ سره ټکر نه غواړي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده، نو په دې کیس کې تورنو کسانو ته سزا ورکول حکومتي ګوند او مسلم لیگ ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی شي.
ګوره د دې به نقصان هم مسلم لیگ نون ته رسي. که څه هم نواز شریف له وړاندې نه اهله ګرځول شوی، خو سزا ورته کیدای شي. همداراز جاوید هاشمی او ځینې نور سیاستوال چې له پوځ څخه د پیسو په اخستو تورن دي هم به نه اهله وګرځي. خو بنیادي خبره پخوانیو پوځي جنرالانو ته د سزا ورکولو ده، خو دا حقیقت دی چې په پاکستان کې د پوځ مشرانو ته کله هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی ہے کہ فوجی سربراہوں کو سزا دی جائے.
د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن غړو د سپریم کورټ ورستی امر پاړه مشال لري ته لڅ ویلو ډډه وکړه. سپریم کورټ دا امر اهم کړي چې حکومت دی په یو اونۍ کې د کابینې ځانګړي غونډه کې پریکړه وکړي چې په یاد مقدمه کې د عدالت په فیصله د پرمختګ لپاره څه رقم ګامونه باید واخلي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
مشال ډېر دغه اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرالم مومن نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زمونږ ونیزه خپرونه د نړۍ رنګونه وړاندې کړو.
د افغانستان د کونو چور وزارت وایي نن د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې تر څلورو چاودنو وروسته خطي روان دي. د افغانستان د کونو چور وزارت ویاند نجیب دانش مشالډو تویل چې تر دا مهاله په دغه چاودنو کې 15 کس جوړ شوی. لا هم کومې وسلوالې ډلې د حملو ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سید خورشید شاه پرون په سواد کې به غونډې ته ویلي چې دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا شاملولو لړ کې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. د پاکستان سیاستوالان د فاټا راتلونکي عیني او انتظامي حیثیت په اړه خپلو کې سره ویشل شوي. ځینې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. تیر مقام د پاکستان او افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو په تورخم دروازه کې ملاقات کړي. د خبر نظامي چارواکي وایي له افغان چارواکو سره د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ او نورو چارواکو په تورخم کې د کسټم پر ودانۍ کډوالۍ نادرا دفتر او امپورټ ایکسپورټ ټرمینل باندې خبرې کړي. د 2018 کال د جون میاشتې راهیسې پاکستان په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسناد افغان او پاکستاني وګړو سره تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل منظور کړ چې د ولسمشر د لاسلیکو وروسته به قانون شي. که دا قانون وګرځي نو په دې هیواد کې به نرخزیانو ته شناختي کارډ او پاسپورټ جوړولو او ووټ ورکولو حق ترلاسه شي. د امریکا په نوتور وزیر وایي هیواد یې په کوریا ټاپو کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر له شمالي کوریا سره کار کولو ته چمن دی. ای پی روټرز خبري ایجنسونه وایي مایک پومپیو دا څرګندونې په پیانګیانګ کې د شمالي کوریا له چارواکو سره ملاقات کړي. او ایران، روس او اروپایي طاقتونه چې له تهران سره یې د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی هوډ یې څرګند کړی چې د تړون ته به احترام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون امریکې له یاد تړونه د وتو پرېکړه وکړه.
مهم خبرونه واورېده. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د پاکستان سین صوبې په نواب شاه کې د اپریل په میاشت کې ریکارډ ګرمي ریکارډ شوې ده. په هغه ځله کې درجه حرارت 250 سانتي ګریډ ته رسیدلی و چې نړیوال ریکارډ دی. د دې ترڅنګ د سین صوبې په نورو سیمو کې هم درجه حرارت زیات شوې ده چې له وجې د ځینو سیمو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې ده. په نواب شاه کې اپریل په اخر کې درجه حرارت 250 سانتي ګریډ ته رسیدلی وو چې د کارپوهانو په خبره په دې میاشت کې دومره درجه حرارت په خوا نو ریکارډ شوی. د بی بی سی د یو راپور تر مخه په تیره یو لسیزه کې د نواب شاه خار آبادی کې ډیره زیاته اضافه شوې ده او په لوی کچه په خې ودانی سره سره سرکاري او شخصي ادارو دفترونو شمیره هم زیاته شوې ده. د مقامی اوسیدونکو په خبره په نواب شاه خار کې په خوا ګڼ باغونه وو. په وخت تر دوه سره په دغه ودانی جوړیدل شروع شوې. د سروې تر مخه په هغه سیمو کې په 17000 اکر مکه زنګلونه وو. اوس یوازې 2000 اکړه زنګلونه پاتې شوې دي. نواب شاه له کراچۍ شاوخوا 2.5 کیلومتره لري ده او په دغه سیمه کې کاروانده ډیره زیاته کیږي. کاروان وایي چې پاکستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې شامل دي چې موسمي بدلون له وجې ډیر زیات متاثر شوې دي او د دې له وجې د ګرمۍ په شدت کې هم ډیره زیاته اضافه شوې ده. په پاکستان کې د ګرمۍ زیات دباو مرکز په سین صوبې دي. په دې کې نواب شاه، نوشیر افیروز، سکر، لاړکانه، جیکب آباد او د بلوچستان سیبي علاقه شامل ده. د صحت نړیوال ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د نړۍ شلو آلوده هیوادونو په فهرست کې هند په 14 نمبر دی. په راپور کې راغلي چې د نړۍ هر لسم کس په آلوده فضا کې سا اخستو باندې مجبور دی. د ادارې د شمیرو تر مخه په نړۍ کې هر کال شاوخوا 70 لک کسان د آلوده هوا کې سا اخستو له وجې مړه کیږي. په نړۍ کې د فضايي آلودګۍ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي او په دې لړ کې د صحت نړیوال ادارې خپلې اندېښنې په تازه راپور کې څرګندې کړې دي. د ادارې تر مخه کچري په سمدستي توګه په فضايي آلودګۍ قابو موندلو لپاره اقدامات ونه شو نو دا به قابل عمل پرمختګ ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته کړي. ادارې ویلي دي چې د هند پلازمینې دهلی ترڅنګ کانپور، فرید آباد، گیا، پټنه، لکھنؤ، آگرا، مظفرپور، سرینگر، گڑگاؤں، جےپور، پٹیالہ او جودھپور ښارونو کې
تر ټولو زیات فضائی آلودگی ده. په دې فهرست کې د چین او منګولیا ځینې ښارونه هم شامل دي. د فضائی آلودگی وجوهاتو کې آټوموبایل، کاربن مینجمنټ، په پټو کې د کچرې سوزولو له وجې لوګې، جنریټر او د ډیزلو ګاډي شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه علاقو کې د خوراک پخولو لپاره کوم ایندن استعمالیږي د هغې له وجې هم آلودگی جوړیږي. د صنعتي کارخانو نه علاوه په روډونو د ګاډو شمیره هم زیاته شوې ده چې د فضائی آلودگی کې د اضافي سبب جوړیږي. په فرانس کې په یو عجایبګر کې د انزورګر ایچن تیرس دوه اتیا فن پارې نمایش ته پاره کې ښودل شوې وي چې ټولې جالي وي. د فرانس خبري اجانس تر مخه الینا خار کې د انزورګر ایچن تیرس نوم سره تړلي عجایبګر کې د مصور فن پارې په دې بنیاد نمایش ته پاره وړاندې شوې وي چې دا اصلي دي، خو یو تاریخ پوه انکشاف کړی و چې په دې کې زیاتره انځورونه جالي دي او دا د ایچن تیرس نه بلکې د بل چا دي. د جالي فن پارو بیه 1,60,000 یورو نه زیاته وه، خو د عجایبګر انتظامی د تاریخ پوه خبره ونه منله او د فن پارو نمایش ته دوام ورکړی وو. خو د دې وروستو انتظامی یوه کمیټي جوړه کړه او د کارپوهانو یوې ډلې د جاج اخستو وروستو دا معلومه کړه چې دوه اتیا فن پارې د ایچن تیرس تخلیق نه دی بلکې جالي دي. په نړۍ کې د رابطو مشهور میسنجر واټس اپ یو نوی فیچر معرفي کوي چې پکې به صارفین ګروپ ویډیو کالز کولی شي. دا فیچر به ډېر زر متعارف شي. د فیسبوک کلنۍ غونډې اف 8 کې ویل شوي دي چې د دوی ملکیت لاندې اپس واټس اپ او انسټاګرام دواړو کې به ګروپ ویډیو چټ فیچر معرفي کوي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې دا وخت 2 اربه منټه پورې صارفینو ون آن ون کالونه کړي دي او په راتلونکو ورځو کې به ګروپ ویډیو چټ معرفي کوي. دا خبره لوازه نه ده چې په ګروپ چټ کې به څومره خلک په یو ځای خبرې کولی شي. تر دې مخکې په واتس اپ په ویډیو کالینګ فیچر په 2018 کال کې وړاندې شوی و. د سماجی رابطو ویبپاڼې ټویټر د داخلي نظام کې د خرابۍ له وجې 3.3 کروڑ صارفینو ته د خپل پاسورډز یعنی خفیه نمبرو د بدلولو هدایت ورکړی وو. دا هدایت د ټویټر داخلي نظام کې د خرابۍ وروسته ورکړل شوی وو. ټویټر وایي چې له تحقیقاتو دا خبره معلومه شوې چې د پاسورډ غلا یا د غلط استعمال هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي، خو د دې باوجود یې صارفینو ته هدایت ورکړی وو چې خپل پاسورډز بدل کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Marion.
Pike ho kya?
Pike hai kya?
Pike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې د هالیوډ سینما سپر هیروز فلم ایونجرز انفینټی وار په لومړي نمبر دی. د فلم په لومړۍ اونۍ کې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د شمیرو تر مخه فلم د 1 ارب ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په دې فلم ټول لګښت 750,000 ډالر راغلی وو. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم آی فیل پریټی دی چې د 10 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې هم د هالیوډ فلم ایونجرز انفینټی وار په لومړي نمبر دی چې د 180 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم اکتوبر په دویم نمبر دی چې د 45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم بلیک میل دی چې د 19 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز ډیډ پول دویم فلم به د مئی په 13 نمایشه لپاره وړاندې کیږي. د ډیډ پول لومړی فلم په 2018 کال کې نمایشه لپاره وړاندې شوی وو. په هغه فلم ټول لګښت 50 میلیون ډالر راغلی وو، خو په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 2.3 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم د مارول کامکس په سپر هیرو کردار جوړ دی. په فلم کې وتلی اداکار ریان رونالډز د ډیډ پول کردار کړی دی. په نوې فلم کې ډیډ پول خپل ځان سره د ایکس فورس ډلې کسان راغونډ کړي او د کیبل نومي فوزی خلاف مقابله کوي.
My name's Cable. I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
Kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you.
You're a lot smarter than I look. I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone.
Can you speak up? It's hard to hear you with that.
We're gonna form a super duper group. We need them tough, morally flexible, and young enough to carry their own franchise for 10 to 12 years.
We will be known as X-Force.
Isn't that a little derivative?
You're absolutely right. Now, let's go get our fun.
Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my shit. What the fuck is a fear? Drinking the tears. Rain down like a monsoon. Listen to my bass.
د هالیوډ سینما نوې فلم رابن هود لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د انګریزانو وتلي کردار رابن هود باندې جوړ دی. رابن هود یو اتل و خو قانون پروا نه کوله. په نوې فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاکس، جیمی ډارنن او نور کار کړی دی. فلم رابن هود به د نومبر په 28مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
He's got our commoners looking up, seeing hope.
If I may, I propose a bounty. 1,000 a week until he's caught or killed.
I've never seen anything like you. You stare death in the face. That's why I chose you.
You're not curious? He's under the hood.
He's obviously well trained.
You clatter him, he's a smash and grabber, nothing more. Who do you think the thief is?
He's all of us.
You're an admirer.
He has his qualities. He's not you.
Are you sure?
د هندي سینما وتلي اداکار سنجي دت په جون جوړ فلم سنجو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د سنجي دت کردار مشهور اداکار رنبیر کپور کړی دی. دا فلم وتلي ډایرکټر راجکمار هیرانی جوړ کړی دی. په فلم کې د سنجي دت د جون ټول اړخونه ښودل شوی دی. په هند کې سنجي دت ډیر زیات مشهور دی، خو دې سره سره په ځینو مقدمو کې جیل ته هم تللی دی. د هند سینما مختلفو ویبپاڼو د سنجو فلم ټریلر ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې دا فلم به بلاک باسټر وي. په فلم کې پارس راول او منیشا کوراله هم کار کړی دی. فلم سنجو به د جون په نهویشته باندې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
اپنا لائف فل صاف سیڑھی کا بورڈ ہے، کبھی اپ تو کبھی ڈاؤن. 22 کا تھا، اتنا ڈرگز کیا کہ لنگز نے جواب دے دیا. ڈاکٹر بولا اس کا چیپٹر کلوزڈ، لیکن ہوا کیا، الٹا ایسا باڈی بنایا کہ لوگ محمد علی سے کمپیئر کرنے لگے. چارٹر پلینز میں بھی گھوما ہوں اور ایک بس ٹکٹ کے لیے سڑکوں پہ بھی مانگی. نیو یارک کے ان ہوٹلوں میں رہا ہوں جن کی کھڑکیوں سے پورا شہر دکھتا تھا، اور اس جیل میں بھی جہاں ایک کھڑکی نہیں تھی. کب دن ہوتا تھا، کب رات، نو آئیڈیا. پولیس والوں نے جھاپڑ مارا، انڈر ورلڈ نے سپاری نکالا، گھڑیاں بھی پہنی، ہتھکڑیاں بھی، 308 گرل فرینڈز تھی اور ایک AK-56 رائفل. اے کیا بیچ میں سے اسٹوری سنا رہا ہے؟ شروع سے شروع کرتے. چھوٹے تو اسٹارٹ کر. دیویوں اور سجنوں، کرسی کی پیٹی باندھ لیجیے، موسم بگڑنے والا ہے.
ہندی سینما ځوان اداکار ہریش وردان کپور نوې فلم باہو ویش جوشی سپر ہیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. ہریش وردان د وتلي اداکار انیل کپور زوی دی. په فلم کې د دریو ملګرو قصه خودل شوې ده. دا درې واړه ملګری د درغلیو خلاف مبارزه کوي، دوی د کرپټ نظام خلاف دي. دا فلم به د مئی په 25مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
ارے گرافک ناول ہے یار، ممبئی کا پہلا سپر ہیرو.
کیا بات کر رہے ہیں، تو راون تھا نا؟ جیون रावण था, फिल्म का नाम रावण था.
अरे यार क्या फर्क पड़ता है रावण जीवन, यार मैंने पूरा जीवन लगा दिया इसको लिखने में यार. भ्रष्टाचार दीमक की तरह शहर को खोखला कर चुका था. हर पुलिस वाला उस बाहुबली की चाकरी करता था, हर मिनिस्टर उस बाहुबली की चाकरी करता था,
और ये सुपर हीरो उस बाहुबली की छोकरी को करता था.
आप लोग इधर.
पर अब हम आ गए, पर हम सवाल पूछ रहे हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा.
मैंने अपना मास्क उतार कर फेंक दिया क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انصاف رکنے والا نہیں.
اس نام کا یا اس نام سے جڑے ہوئے کسی بھی ایجنٹ کو روکنا یہ صرف تمہارا کام نہیں ہے، لیکن اس کا نام و نشان اس زمین سے مٹانا ہوگا.
ہیرو پیدا نہیں ہوتا، بنتا ہے.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اردن کو زمنگ خپرونه د نړۍ رنگونو موریدا اوس وخت شوې د زمنګ د دویمې ونیز خپرونه پرګنې په دغه خپرونه کې تاسو د اقلیتونو په حقونو باندې معلومات اورئ. د خپرونه انیسا اجمل باندې
پرګنه خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه، خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹس جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے
ہاغا غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال او نه ساتل سو. په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره حالات د سمیدو خواته نه ځي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې شوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 2.2 میلیون ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې، خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی سباندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یوه لویه آبادی بیا په سند صوبه کې ده. په سند صوبه کې د بشري حقونو کمیشن یو مشر اسد بټوایی د وروستیو کې له سنده ګڼې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
سن صوبی څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د 1300 کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایسارې وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستان هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډیر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسیږو، نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دوی بیا کونسلګری یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګری ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خو دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسه ګیر شي. دې وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لږ ډېر آساني کړې وه چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شکریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2016 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړی وایي په 13 موده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی عنوان ڈیر ہو مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا، سینٹر چلے گا، انڈیا سے چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ تھا وجہ سے خلد مائگریٹ کی باہر دلی اور سما دما چشتا اسائلم د پارا تقریباً 30,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان میں. چی دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے دا ہندوستان تھا. چپاغا کی ایم پی ایم ہوا، ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شو ہے دا. سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا.
د د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود دي. د کې سنې د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي. په سواد کې د اقلیتونو حقونو مبارز منګنیش کومار وای لدی سیمه هم زیاتره اقلیتونه د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي. نوموړی وای
بیا هم زموږ خلک چې نو غړي تلای دي کنه چې تقریبا دلته چې کم کورنی او غډیر خلکو اوس ډیر شي خلک چې په خپل ذاتی پیج نه نو مایګریټ شي دي او داغه وجه صرف دا نه چې لکه مطلب څه عقیدی یا دلته خلکو مونږ له سم دغه را کړی دي او خپل مطلب بزنس یا اکونومیکل حالات تل څه دي دلته عادت یو 1992 کې واستون زموږ سر شو زموږ ګورداري روان شي وي نو هغه هم د بابری مسجد ریاکشن کې شي چې کم دی خلکو ځای خلکو نوې کړي خو کم خلکو کړي چې هغه چرته د بهر یا د غرون سایډ یا ناپوه خلکو هغه کړي دغه ټیک ته جاغو مطلب دغه خلک په کوم شته جاغو یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړي دی یا چې دینو مطلب دغه خلک په کوم مال ویلې یو کورځو په کوم شته جاغو افغانستان ته تللې ولی تقریبا په خپل لس کورونو کې پیژنم چاغو مطلب هم ته مایګریټ شي دي تاسو ګورئ نو زموږ د سواد چې دی دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیویلایزیشن دي داغو منبع کنه چې چې دینو وس د لبد چې مطلب د خلک وسل ته سیوا شو او زموږ د کم چې کمیونټي دا کم شو
منګنیش کومار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلند پیخي ډېری کمې پکې تورا غلې دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دا خلق کو پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا او دا نور قصو پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سوگو رہے کا سندھ چھی یا بلوچستان چھن دا تا سوگو دا دیرے پسماندہ سوگی دی او دا دو کم چھے اگا منٹل لیول دے اگا دیر جات رست دے نو حال تا بالکل آدھا کے دیم چھے بلکہ ما تا پخبر ہے دو درے سٹوری دیسے معلوم دی چھے آگے کے لگا بیس بیس کورنی یوزے بارڈر بانے ناس دیا ہوئے چھے بس منگا اس نشت لگوارو دراشان ته بلوچستان کې هم کې دې شي ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونګې د تعلیم ریشو یا دغه چې ډېر زیات سیوا ده نو هغه د لاسه اوسه پورې چې د کمیونټي کې موږ ته دا دغه نه شجاع فورس کنورجن یا د څه خبره موږ درغه د کمیونټي سره چې موږ غم خادم کو ها کته د سند خبره یا دا کوی نو هغه بالکل هغه کې وړه سیستم ده هغه کې نور دغه ده او بالکل دا خبر اشتال ده او دلته اوسه پورې چې پیښې ده په نوی شي
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورې هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي. اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورجن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذہب بدلول پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی ز پردی نہ پوہے گم چ کسوک د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جن انتخاب ولے کوی د جن کو پر رے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلول تن مجبور کوی زم پٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی نو بیا د مذہب بدلول یا د ودونو ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی زما پ فکر د دی ہر شات یو غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم را ته ملاو شو و ادم هم وشو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نورو یې خرڅ کړي او د نورو مقاصد لپاره کاروي
د رستایو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زور مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول له وجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوی وو چې د 1300 کالونو نه کم عمر الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی او کچرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح قبول رستو تر سلویخت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو پړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بٹ سیاتوی دا اقلیتونو د پاکستان پر خودو سن نوری وجه هم دی چې پکې تعلیمی نصاب امتیازی سلوک د تحفظ نشتواله او د آئینی حقونو نه عملی کېدل شامل دي.
اچھا
هر ځای کې امتیازي سلوک دی. د تیرو ورځو کې مونږ ته داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوي چې ته به دلته زمونږ په لوښو کې اوبه نسکي، خوراک به له مونږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورتحال وي، نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کیږي؟ آخر هغوی به څه سوچ کوي؟ بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته. دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوې دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بٹ وای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړی توبنه کې نه ده شامله. دی وای باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سم قانون سازی وکړي.
اقلیتونو سره داسې چلند د ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یوه لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي. نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلم هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلم زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بٹ وای د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره سن داسې خبرې دي چې لوچې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې کدا کلتونو سره هم د داسې رویه دوام وکړ نو پټولنه به اغه سوي. اسد بٹ یې په جواب کې وایي
هر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدی چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي. هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کیږي نه. دا آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوز مشر نشي جوړېدی. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي، نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپله کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو نمائندګي ډیره کمه ده او دا غیلې وجه څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروینس کې اندر اپنی
په پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیل ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون زمواري نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پات راغلي دي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریکول شي. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ساني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.